السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سیشن به د خبرګولی 28 منیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 منیټه سره برابر ده زه ملالی بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخفړی نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه وسول روسیا او چین له امریکا غوښتي چې پر ایران دې فشارونه نه راوړي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلالزی څخه اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مانچستر ته تللی او د دې لوبې د سیلانیانو څخه دی په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی او د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن قاهرې ته نږدې خاورو ته وسپارل سو پوره خبرونه واوري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره د مانچستر په ښار کې لوبه کوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو د لوبې تر پیل مخکې په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د نننۍ سیالۍ لپاره ښه ځانونه تیار کړي دي د افغانستان د کرکټ ملي د ملي لوبډلې او د انګلستان د ټیم د دغې نننۍ سیالۍ د کتلو لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په سیمه کې د افغانستان جمهور رئیس د برېټانیا د حکومت په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال د غروانی سیالي په انګلستان او ویلز کې کیږي د افغانستان ټیم تر دې مخکې خپلې ټولې لوبې بایللې دي د ازادي راډیو خبریال به وروسته له مانچستره تاسو ته په دې اړه رپورټ وړاندې کړي له جرمني هغه یولس افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته سانه کړي دي د جرمني د خبري اژانس بیا په حواله ده د افغانانو 15 مړله ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې افغانستان ته استول سوي په جرمني کې د افغانستان د یو شمېر پناهغوښتونکو د پناهغوښتنې ردېدو زیات انتقادونه هم پیدا کړي دي ځکه تر اوسه 600 افغان نارینه بیرته افغانستان ته استول سوي دي او په جرمني کې یو شمېر کسان وایي چې افغانستان ډېر ناامنه هیواد دی او هغه هیواد ته د پناهغوښتونکو بیرته ستنول سم کار نه دی په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی د غزنی دولتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت د مرکز لپاره د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول ونیول سو او هغه عبدالجلیل نومیده د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له عبدالجلیل سره درې لپټاپ کمپیوټرونه مخابره یو توپانچه او ځینې نور وسایل هم نیول سوي دي نوري ویلي چې دا سړی د غزنی مرکز ته نږدې د اسفندې په کلي کې په خپل کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوی دی د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نیول شوي مشکوک وګړي له خبریالانو سره خبرې کړې دي او منلې ده چې د مخابره ورسره و لپټاپ او کمپیوټرونه ده دي او ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتي مسؤول په توګه د کار کولو تر څنګ د اسفندی په کلی کې د مسجد امامي هم کوله نور جزئیات په ورسته تاسو په دی اړه وړاندې سي وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې مسله تفسیره نه ده کړې د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول سوي دي د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې ټانکرونو لري ډزې سوي او چاته د سر زیان نه دی رسولی د چارواکي ویلي چې دا کار د وطن دښمنانو کړی خو وسوال طالبانو یا کوم بل ډلې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې چشمه شیر د کابل او بلخ پر لوی لاره یوه پرته سیمه ده د ازادي راډیو خبریال وایي په دې سیمه کې وخت نا وخت د تیلو پر موټرو دغسې حملې کیږي د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی نن د قاهرې ښار په لویدیز کې د نصر سیټي په نوم په یوه منطقه کې خاورو ته وسپارل سو د مرسی د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي یې هم ورغلي وو د هغه زوی احمد پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه نه کړه ورچې د خپل پلار مړی د دوی په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې دی خاورو ته وسپاري د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسی د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څېړونکي عمر مګدی پرون د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي
I think this President Morsi's death should actually
There was مش په باور چې جمهور رئیس مورسی مرګ باید نړیوالو په مخ حضور هاو کسان ته چې په مصر کې بنديان دي واړوي یو شمېر کسان حتی پرته لدی چې جرم یې ثابت سي له محاکمه مخ کې زندانی شوی دي حقوقي له قاضیانو سره تماس نشي نیولای او حتی له خپل کورنۍ سره نشي کتلای محمد مرسی و شپته کلن او د مصر د اخوان مسلمین د ډلې غړی و چې اوس پر هغه ډله باندې هم په مصر کې بندیز دی او د روسیې حکومت هم له چین سره خبرای وکړې ده او د امریکا حکومت ته خبرداري ورکړې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د پینټاګون د اعلان په جواب کې چې زر اضافي سرتیری به منځني ختیځ تاسوي ویلي چې واشنگتن عمدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړې عملي کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پر واشنگتن تور پورې کړی چې داسې کارونه کوي چې ایران تحریکوي او د ایران پر ضد سیاسي سایکولوژیک او اقتصادي او پوځي فشار زیاتوي ریابکوف ویلي چې د واشنگتن دا پریکړه چې زر اضافي اسکر به منځني ختیځ تاستوي د دوی لپاره د جدي اندیشنې وړ خبره ده او د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندیشنو په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې په ایران دي د سخت زیات فشار اچولو له میتودونو څخه کار نه اخلي
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ته ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دی جرګې کې بحثونه وسول یو روسی وګړی لسیز مخ کې له افغان همکار څخه پیسې پور کړی وی او اوس یې د دې پور پرې کولو په برخه کې له افغان سفیر څخه مرسته غوښتي ده په روسیه کې مول افغان سفیر سره د دې جالبې کیسې په اړه خبرې کړې دي
څو مده د مخ کې کله چې د دې همکار مړ کېده خپل کورنۍ ته ویلي و چې د سړی پور درسول نه دا سړی خبر کړي
د کرکټ ته 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي په خوست کې د مور نړیوال ورځ ولمنځل شو
دنیا په بچان راوړي د تعلیم لپاره د ژوند لپاره به راوړي زمونږ افغان میرمنې د خپل بچانو چاله تلس کله ته ورسي د خپل جنازې لاندې ویل کو
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې روسیه او چین له امریکا غوښتي پر ایران دی نور فشارونه نه راوړي په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د کومیډي اونیس پروګرام خپریږي له ازادي رادیو سره اوسئ سیز موږ ژغله ازادي رادیو او رینن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره را سره پر لیکه دی اکرام الله اکرام اکرام صاحب مهرباني وکړئ د دې موضوع په اړه نور جزئیات را کړئ
ډیره زیاته مننه ملالی جانې نن یو ور بیا د ولسی جرګې ناسته به نتیجې پای ته ورسېده که څه هم نن ټاکل شوی و چې د هغه لانجمنې رای په اړه باندې به دوی رایه چونه کوي چې د رئیس د ټاکلو سرنوشت ورپورې تړلې ده خو بیا هم وکیلان ونه توانېدل چې د دغه رای په اړه باندې بالاخره تصمیم ونیسي او بیا نتیجې ته ورسیږي اصلا مثلا لدینه و چې یوې ډلې غوښتل چې د دغه رائے په اړه باندې باید په تالار کې اخکار رائے چونه وشي او بل ډلې غوښتل چې نه پټ رائے چونه باید وشي ام دغه جنجالونه و چې دوی بل اخره کوم نتیجې ته ونه رسیدل که څه هم د دواړو ډلو په لویانو ویل د خغلی رحماني چې د دې قضیه یو ورخت دغه یو شمیر په لویانو د تالار بیرون خبر اعلان ته ویل چې سبب دوی بل اخره په هر شکل باندې کیږي خاغلی رحماني د ریاست په څوکۍ باندې کی نه خود خاغلی وصولی پلویان چې یو شمیر وکیلان دغه پلویان هم دغه ویل چې سبب هڅه وشي چې دغه کیسه بل اخره یوې نتیجې ته ورسیږي او دغه رائے پاړه باندې رائے چونه وشي. اوریدون کتابن خبر لري دغه بلانجا د دواړو وکیلانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د ریاست په اثر باندې د څوکۍ په اثر باندې ورسله غرامنځ شو چې خاغلی رحماني او خاغلی وصولی ترمنځ دویم دور د ریاست انتخابات وشول او دواړو دل یا دواړو کاندیدانو د مجلس د حاضر غړو چې یو سل وسل وختنه په غوړز باندې وو دغه 50 جمعیه رای پورا نشو کړای ک ته هم خاغلی رحمانی او سره درویش رای په غټلو سره ځان بریالي او وبالو د جرګی موقت رئیس هم د جرګی رئیس وټاک خود اصولی ډلی او د اصولی پلویانو په خپل خاغلی اصولی په ما غورز باندې رسنی وته ویل چې رحمانی 50 جمعیه رای چې یو سل سلیریش کیږي نه دی پورا کړی نو ځکه د جرګی رئیس نه دی. سبا ته به وکتل شي چې بل اخره دوی په دې باندې توانیږي که نه توانیږي. خو دلته په افغانستان کې د بیلابیلو قشرونو سره او په ځانګړي ډول د سیاسي چارو کارپوهانو سره اندېښنې پیدا کړي دي. دې موضوع چې لکتر لګه د دوه میاشتو په تیرېدلو سره ولسی جرګه د رئیس په سر باندې دغه بلانجه بل اخره دوی لا نه ده حل کړی او همدغه مسله ده چې دوی هغه کارونه روزمره کارونه چې دوی باید غونډې ونیسي او فوق العاده غونډې ونیسي ځانګړي غونډې ونیسي دا لا تر دې د مندي نیول او دغه کارونه د دوی تر تاثیر لاندې راوستي دي. نو سبب وکړل چې ملالې جان چې ولسی جرګه بل اخره توانیږي کنه چې په خپل رئیس وټه کې خپل وادي غونډه ته دوام ورکړي.
بل اکرام صاحب ډیر مننه. اکرام الله اکرام چې د کابل څخه د ولسی جرګه د رئیس ټاکلو د لنجې پر هواري په دې جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې اورو چې د افغانستان ستر محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو دوسیې لوی څارنوالۍ مستردی کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي کومې محکمې ته چې دغه دوسیې لیږل سوي وي د دغو دوسیو په ارزولو کې ځان بې صلاحیته ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي ډېر ژر به پریکړه وکړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې چې د سترې محکمې لخوا مستردی شوي د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته ولیږي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی آزادی رادیو ته وویل د موبایل محکمې په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلی او دوسیه باید اړوندې محکمې ته ولیږل شي. کله چې دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته ولیږل شوه څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپیژني. د استیناف د محکمې او د قانون د مساوېدې په اساس ډېر ژر اړوندې محکمې ته راجع کیږي. لوی سرنوالی در روان کال د سور په 29مه ویلی و چې د دواړو کمیسیونونو د پخوانی یو دوله سغړو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاو معلوماتي ټکنالوژي د رئیسانو په ګډون د 315 کسانو دوسیه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد لامل ستر محکمې ته لیږلې دي. په پاڼو کې تصویر له صلاحیتونو نه ناوړه ګټه اخیستنه د رایو کمول او زیاتول مالی فساد او داسې نور هغه موارد دي چې د رسولي په خبره دغه کسانې پر کړنو د لوی څارنوالۍ لخوا مسؤول ګڼل شوي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندې لرې او لوی څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول. لوی څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګیدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې. اوس چې د ولسمشر له فرمان نه 4 میاشتې تیریږي عدلي او قضایي ارګانونه لا نه دي توانېدلي چې دغه تورونه روښانه کړي. یوه دولتي منبع وایي سترې محکمې په تېره یوه میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمې ته لیږلې. خو یادې محکمې ویلي چې دغه دوسیې انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني غړي وایي د دوی پر وړاندې د لوی څارنوالۍ پریکړه عادلانه نه ده. له دې ډلې معزوله دولتي وایي دغه تصامیم سیاسي بڼه لري. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړی غلام دستگیر هدایت وای د کمیسیونونو پخوانی غړی د اعتراض کوونکو د ناسمو ادعاګانو قربانی شوی دی.
تحقیقاتو که خلا موجوده ده، بعض اسناد ته چې د کمشنران طرف نه څارنوالي ته ورکړ شوي دي توجه نه ده شوې. دغه شان چې کله مرستیال صاحب سماطره شول، هغه امر وکړ چې کمیته دوباره د دغه مسایل تحقیق شي، البته د یو بلې کمیټې په واسطه باندې.
خو اوس پوښتنې دا دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دغو پرېکړو او له دې وروسته چې دوسیې سترې محکمې ته ولېږل شوې، ولې غلي پاتې دي؟ او که چیرې ستره محکمه د دوی پر محکومیت پریکړه وکړي، آیا د ولسی جرګې د وسنیو غړو موقف به تر پوښتنې لاندې را نشي؟ په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي، څرنګه چې دغه موضوع پیچلې ده او څو تورونه پکې رانغښتي، د ارزونې لپاره یې باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري. یو روسي وګړي چې څول سيزي مخ کې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستی وي، په مسکو کې افغان سفیر څخه غوښتي چې د دې پور په پریکولو کې مرسته ورسره وکړي. په مسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهاند له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تیره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهاند سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې وخت دی اړ شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص کړو، وایي زما یې نوم نه یادیږي، د پیسې پور کړي. دی وایي چې کله زه دلته راغلم، ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخکې کله چې د دغه همکار مړ کېده، خپلې کورنۍ ته ویلی و چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي. دی ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوروړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمند پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی او وایي نه غواړي پوروړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند ونه موند، نو دا پیسې دې په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړه، له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوست چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د 10 کلونو وروسته خپل تعهد او وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي، نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم ده ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
تاسیز مجرغ له ازادي راديو اوري. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو په دې هیواد کې د جګړې پر دوام خواشیني څرګند کړه، وی ویل چې د دې جګړې تر ټولو زیات اغیزمن سوي کسان مندي او شذې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
پا په خوست کې د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې یو شمېر ویناوالو میرمن وویل کله چې په نوره نړۍ کې یوه مور ماشوم راوړي نو تمه یې دا وي چې د هغې ثمرې ته به کښېني، هغه ماشوم به تعلیم او ژوند کوي، د نړۍ په پرمختګ کې به برخه اخلي. خو افغان میرمنې نړۍ ته اولاد د قربانۍ لپاره راوړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمری وویل افغانان هم حق لري چې اولادونه یې په سوله او امن کې ژوند وکړي او خپل ښه راتلونکی جوړ کړي.
دنیا به بچیان راوړي د تعلیم دپاره، د ژوند لپاره به راوړي، او د بهبود د دنیا دپاره به راوړي. افغان میرمنه چې زامن راوړي، اولادونه راوړي، اب د قربانۍ دپاره دنیا د خپل اولادو ثمرې لاندې ژوند کوي. زمونږ افغان میرمنې د خپل بچیانو چې الله تعالی سکلۍ ته ورسیږي، شل کلنۍ ته ورسیږي، د خپل جنازې لاندې ویر کوو. په قبرو کې د خپل زیارتو ته اوښکې تویو، د خپل زامنو د زخمیانو دپاره خیرونه غواړو.
په خوست کې د مور نړیواله ورځ دا ځل د ښځو چارو او د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو او لینکن ښوونیز مرکز لخوا په ګډه رابلل شوې وه چې یو شمېر ښځو، مدني فعالانو، حکومتي مامورینو او ځوانانو پکې برخه درلوده. مدني فعال نادیه باوري بیا په خپلو خبرو کې وویل چې میندې د خپلو ورځو د لمانځلو په فکر کې نه دي، هغوی غواړي چې اولاد یې ونه وژل شي، مور غواړي چې اولاد یې وږی پاتې نه شي. دوی د جګړې په ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د ورور وژنې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
منځل شي، مور غوړی چې بچای مړ نه شي، مور غوړی چې اولاد وږی پاتې نه شي، مور غوړی چې فقر ټول نه کی. نو دې په خاطر دې کې باید دولتي چارواکي، نړیواله ټولنه د ټکیو ته ډېره توجه وکړي، او همدارنګه په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سوله او امن په خپل وطن راولي، یو بل ته لاس ورورګلۍ ورکړي تر څو په دې وطن امن راشي او موږ خویندې د جنګونو قرباني نشي.
د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د خوست چارواکو بیا وویل چې په دې ولایت کې ښځې د پخوا په پرتله بیخي شوي او د پام وړ پرمختګونه لري. د والي ویان طالب منګل وویل په دې وروستیو کې د ولایت مقام د جندر او د ولایت د چاپیریال ساتنې د ادارې مشري ښځو ته ورکړل شوې، او سږ کال به یو شمېر نورې میرمنې هم په مهمو ولایتي پوستونو وګمارل شي. طالب منګل د سولې د پیغام په رسولو کې د ښځو ونډه مهمه وبلله، وی غوښتل چې ښځې د په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي.
ښځې د جګړې لومړنۍ قرباني دي، نو دوی دې د سولې پر وستو کې او د سولې پیغام په خپرولو کې د خپل کور څخه پیل کې دوی کولای شي چې دغه پیغام په سمه توګه خپل کورنوي او کورونو ته ورسوي.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې دوی سره 2415 نوي داسې میندې ثبت او راجستر دي چې اولادونه او خواندانې په جګړو کې د لاسه ورکړي او د خپل کورنوي سرپرستی او هغوی ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې په تدریجي ډول به هڅه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي او دا ښځې د دې جوګه شي چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ زیات سوي کړکېچ ته په پام سره چین او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته پر ایران د فشارونو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. چین له ایران او غوښتل چې د سوي اټومي تړون درناوی وکړي، او روسیه ویلي چې منځني ختیځ د نورو پوځیانو په استولو سره له ایران سره جګړې ته لمن وهي. د ایران ولسمشر بیا نن ویل چې له هیڅ یو هیواد سره جګړه نه غواړي. په دې اړه نور حال له نوریاس نوري څخه اورو.
هغه اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي پوځي برخورد پر سر راپورته شوي، چین او روسیې متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړ چې پر ایران فشارونه چې هغه یې سختو بلل کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي. پر ټولو اړخونو غږ کوو چې له منطق او زغمه کار واخلي او داسې پارونکي اقدامات ونه کړي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیاتولی شي. هغه له ایران وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو سره سره د دې تړون درناوی وکړي، او له متحدو ایالتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د هغه په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منځني ختیځ ته د پنټاګون د هغه وروستي اقدام د اوروبخي د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پینټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې منځني ختیسته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ. واشنگتن تورن کړ چې په قصدي توګه داسې کړوړو ته مخه کړې چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنگتن په لمسونې چې هغه دوامدار مخ په زیاتېدونکي سیاسي فشارونه، رواني، اقتصادي او پوځي فشارونه بل تورن کړل. چین او روسیا دا خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوز پرون دوشنبه نوی تصویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشته او د برید ادعا تاییدوي خبره کړل. متحده ایالاتونو دغه تصویر له خبرې دوسره یو ځل بیا تور ولګاو چې د عمان په خلیج کې پر یو نارویجی او یو جاپاني کشته حمله ایران کړی دی. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکپټر لخوا اخیستل شوی او ظاهرا ایرانی پوځیان له یو جاپاني کشته څخه د یو ناچاو د مایندې استلو په حال کې خي، خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. منځنی ختیځ د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خبرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. هغه زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکام شوې دي.
ستاسو لا پیغامونو
خلیل الرحمن ساته د کونړ ولایت د ننګلام د کلی لمانونګي ولسوالۍ خدغه غواړم چې زمونږ په ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر په ټپه ولاړ دی. افغان بیسیم صحیح کار نه کوي او د نورو شرکتونو نه خواهش کوم لکه اتصالات دې روشن دي، باید دولت دې ته پاملرنه وکړي او دغه پیاګانې فعال کړي. دا مسلمانان غریب خلک دي، دا ټول تباه او برباد دي، خلاص بس نور نه کیږي. وسلام
زل لوګار خبرې کوم. دا هیله کوم چې موږ دغه پیغام ټول د افغانستان چارواکو ته تر افغاني صاحب پورې ورسوي. د روزي له سر نه تر اوسه له اخره پورې د خدای په لیاس باندې موږ ورځو او د پاکستان لپاره په سفارت ورځو، ویزا لګوو. هلته چې ورسو شپې ورته وکړو، درې شپې څلور شپې هزار یو نیم زره روپۍ مولې هغه ټولې په خرچه کې خلاص شي، په خوراک خلاص شي، د لارې تګ روپۍ نه را سره. هلته چې دا کوم صاحبان درولی دي، دا کوم جنرالان، دا چاته وایي 5000 روپۍ راکړه، چاته وایي 2000 راکړه، چاته وایي 5000 راکړه. موږ سره ډېر 4 روپۍ نشته چې وایه خو مشکلات هم ډېر دي. دلته د خوراک وسم نشته چې ځان ته ماشومانو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. هلته له موږ رشپت غواړي، یا دا سفارت کوغ بند کړي، د افغانستان خلک چې دلته علاقه شي په دې دي چې بهیې هم خدای وساتي، او یا چې دا مهرباني وکړي چې دوی ترې دا رشپت دې نه اخلي، سم خلک در راولېږي او په دغه کې دې دننه په لاین باندې تر زر خلاصي کې کسلاج خلاصي نور د سبا خلاصي رښتې دې نه اخلي. ټول خلک ته تکلیف دي او زل دې چارواکو کوي لکم چې دې سم سلای راوړي جوایات راوړي ګران دې کېنی مریض پښتنه دی او چې دې دې پښتنه کې ځخته طریقه لګيږي په یو بل باندې نه سره خرڅي پښتنه دې نه چا اخلي. تل تورسي سل نه پرې کړي سره ګډ وړي چې رښتې نه خلاصي کې دانو غاټي ورته پاتې وسام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالی په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه ګوري. نن دا لوبه روانه ده او د آزادی رادیو همکار په مانچستر کې دی چې را سره پر لیکه دی او د دې لوبې په اړه به را سره معلومات شریکوي. واصل وصال، واصل صاحب، تاسو موږ ته ووایاست چې لوبه څنګه روانه ده او اوس مهال څوم اوور روان دی؟
ډېره زیاته مننه ملالې جانې. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. اوس مهال د لوبه و درشم اور روان ده. انګلند خ بیټینګ کوي، 260 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي یو شوې دي. نو انګلندي لوبغاړو د خپل لوبغاړي په ګټه خطو په خن روانه کړې ده. داسې ښکاري چې انګلند غواړي یو غټ هدف افغانستان ته کېږدي او دوی غټ هدف د جوړولو لپاره هڅه کوي. کوخه همدا د انګلند چې نن نه سیالي په لوړ توپیر باندې وګټي او د خپل منډو کوم اوسه چې دوی چټه هغه په روان نړیوال جام کې لوړ کړي ځکه د منډو او سر د دوی تر نورو ټیمونو سنا څه کم ده. نو خطو پهنه به ووایو د انګلینډ لخوا که څه هم راشد د افغانستان یو له کلیدي لوبغاړو څخه دی خو نن یې ډېرې زیاتې منډې ورکړي. په شپږو اورونو کې 450 منډې راشد ورکړي. نبی هم ښه نه ده ځلېدلی، هغه نه هم ډېرې منډې شوې دي. ګلبدین نایب او دولت زدران نسبتاً خول او مجیب که څه هم وکټ نه ده اخیستی خو اقتصادي توپ اچونه د افغان لوبډلې لپاره کړې ده. نو ګورو پاتې نورو اورونو کې څومره منډې انګلینډي لوبغاړو جوړولی شي، ځکه دوی وکټې هم له ځان سره لري او دوه لوبغاړي اوس مهال سیټ په میدان باندې ملالو جانې ولاړ دي. بله
وصال صاحب، د دولت صدران یو څلوېښت منډې لکه رنونه ورکړي دي. د اوس مهال د زلته ګورم چې د کرنټ رن ریټ یعنی د منډو اوسط 6.14 سوی دی چې دا وار په وار زیاتیږي. یعنی دا به کومه مثبته پایله ولري؟
بله دا خو د منډو اوسط چې شیبه په شیبه لوړیږي د انګلینډ په ګټه ده. د منډو اوسط موږ باید کوښښ وکړو راکم کو تر څو هدف موږ ته کم شي. که چېرته د منډو اوسط همداسې مخ په پورته لاړ شي نو ښایي افغانستان ته له 350 هم لوړ هدف وټاکل شي، ځکه دوی سره وکټې شته. له پاتې 15 اورونو به دوی کوشش کوي چې ښه استفاده وکړي. نو دوی همدا اوس اټیکنګ بیټنګ کوي، تیزه توپهنه شروع کړې ده او وروستي اورونه هم د پاور پلی وي 19 اورونه. نو هغه نه به هم دوی کوشش کوي چې نهایی استفاده وکړي او هدف افغانستان ته لوړ وټاکي. نو که وکټې دلته یو دوه لاړې شي نو ښایي د منډو په اوسط باندې بیا یو څه ناڅه تاثیر وکړي. نو اوس مهال نو 6.14 د منډو اوسط دی، یعنې په هر اور کې له 6 ډېرې منډې جوړې شوې چې په دې لحاظ کې پورته لاړ شو نو 300 هدف کېږي. خو بیا هم انګلینډ ښایي تر 350 لوړ هدف وټاکي افغانستان ته.
ډېر زیاته مننه واصل وصال صاحب، تاسو له مانچستر څخه زموږ سره پر لیکه یاست چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې مو د افغانستان او انګلستان تر منځ د روانې لوبې په اړه معلومات راسره شریک کړل. افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي، لومړی اننګز روان دی، 228 منډې د دوو لوبغاړو په سوځېدلو سره انګلینډ جوړې کړې دي. د افغانستان اوسط د منډو اوسط منډه 6.14 ته رسېدلې ده. دولت صدران او راشد خان اوس مهال بیټنګ باولینګ کوي. اوس مهال د پښتو خپرونې نیمایي ته رسېدلې یو 4:30 بجې دي. فرشته جلازی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په غزنی کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤولی البته د غزنی د ولایت لپاره نیولی دی. د غزنی د والي ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تا وکړی عبدالجلیل نومېده او د غزنی په اسفندی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. د غزنی د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې له دغه وګړي سره درې کمپیوټرونه هم نیول سوي دي او ځینې نور وسایل هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او انګلستان د کرکټ لوبډلې هم دا غړي په مانچستر کې مسابقه لري. د دې مسابقې د سیل لپاره مخکې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مانچستر تللی وو. تاسو که غواړئ چې د دې مسابقې پر پایلو خبر سي د ازادي راډیو ویب پاڼه تعقیبوي. او د مصر د مخکنی جمهور رئیس محمد مرسی مړی نن په قاهره کې د نصر سیټي په نوم په سیمه کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه د جنازې په لمانځه کې د کورنۍ یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. د هغه زوی ادعا کړې ده چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنه کړه چې د محمد مرسی مړی د هغوی د په پلرنۍ هدیره کې په شرقیه کې خاورو ته وسپاري.
خبرونه مل فرشته جلال زی څخه واوریدل. اوس هم ناجیه ساپی سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ دا مهال د مانچستر په اولد ټرافورد لوبغالی کې لوبه روانه ده. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې لوبې د لیدو لپاره لوبغالی ته ورغلی. د افغانستان د لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغالی ته د ولسمشر ورتګ تشویقونکی بللی. افغانان هیله لري چې د افغانستان افغانستان ملي لوبډله نن په دې سیالیو کې بریالي شي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو لوبو کې د استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبی افریقا په وړاندې ماتې خوړلې ده. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې لوبډل مشر ایان مورګن تر دې مخکې ویلي، افغانستان یو غښتلی ټیم دی او لا هم په دغو سیالیو کې د لوبو د ګټلو چانس لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا بنګلادیش د تمې خلاف ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او د سیالیو په جدول کې پنځم ځای خپل کړ. د سیالۍ ټاس بنګلادیش وګټه او ویسټ انډیز ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ویسټ انډیزې لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې هدف وټاکه، چې بنګلادیش لوبډلې یاد هدف د 200 اور د درې لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د بنګلادیش لوبغاړي شکیب الحسن تر نورو ډېرې، یعنی 124 منډې وکړې. او د کاپیسا ولایت د ورزشي ادارې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال سیالۍ سیمی فاینل کچ ته رسیدلې. د دې ادارې مسؤل محمد عیسا ساپینن ازاد رډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 13 لوبډلو ګډون کړی. د دې سیالیو هدف د ځوانانو د ظرفیت لوړول دي.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس هم د کرکټ په اړه یو څو نور معلومات چې اوس مهال د انګلستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې لوبه روانه ده. انګلستان 222 لوب منډې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. تر اوسه 1/3 اوور روان دی. ای جی جی مورګن او جی ای روټ دواړه بیټنګ کوي، محمد نبی او مجیب الرحمن باولینګ کوي. او په دې سره د افغانستان رن ریټ اوسط منډې 6.3 رسیدلې ده. اوس هم ورځو د ازادي راډیو 19 پروګرام اورو چې نیمه نړۍ خبریږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې وخت نوې واده شوې ناوې د دې پر ځای چې دا ژوند له ملګري سره کینی او ستونزې حل کړي، دا ګډ ژوند د ستونزو د حل لپاره له پلارګنې مشوره اخلي.
خو را نمې د ما امراض دي، ما ښه ګوري خو سرخلو ته خو مې نشم ورتللې. هغه خو پردي خلک دي. چلی
یو مدت کې چې زمې د پلار کړم او د دې ژوند نمې اصلا خوشاله.
همدغه مسایل مونږ کوي ونجلې ونه پويګن غنجلې تر ډیره غو کورنۍ تنيسي. مثلا خو
دغه کار د خزی او میړه په ژوند څاغیس کوي. اسلام او دارو پهنې علمي پاړه څوایي
د ټوله مداخلي دی او هیڅ ځین نسی او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمیر
یو کورنۍ کې دی او ځوان د پاره کڅوک مشوره ورکي. اغه هم چې دلسوزي با تجربه
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په هم دیړه مو یو راپور برابر کړی او د خبرونه په ورستۍ برخه کې تمثيلي ټوټه هم لرو. خو اوس راپور ته وقشي چې فرشتہ غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې معمولا یو خزه تر وته ورسته د خسر کورنۍ سره یو ځای پی وکړ کې اوسېږي. خو د دغه اړیکې د پاللو او خوشاله ژوند تیرولو په اړه له دغه نوي واده شوی ناوې سره کافي معلومات نه وي. له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپل ستونزو لپاره د حل لاره او د زړسوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري. ځینې وخت همدا چې نوی واده شوي ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي، نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي. کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه، خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې ژوند ښه و، خو کله چې د ماما او تر لونو سره خپل مشکل شریک کړی وو او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو، نو ژوند یې تریخ شو.
زه خو لږ وړه او مساده غونتی وم، نادان وم، نه پیدم. ما داسې فکر کوم چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مختنومه، دا به ما سمه لاره راخي. اسې کې دوی ما ته غلطه لار راو. اول زلی ډیر خو رفتار می دخاون می ډیر خو او اوس می دخاون لپام ډیر زیاته بدستوی ما وهی می ټوکی می داسې خواخې می ممداسې ده اوس ځن می ډیر خراب ده وخت به راته ویلې سي دی کاکا لورګانې دی ماما لورګانې دی مرا پرېږه ده ما به ورته ویلې سي دا زما دوستانی دی ولې به نه را پرېږه ده.
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې دوه کاله کېږي د پلار په کور ناسته ده او خاوند یې د ښي او بدې پوښتنه نه کوي. هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي. دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړي دي.
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړه او ما هغوی ته وژ د خپل د زړه راز مرته ویل نو مرګره مې ډېره خوشی نه شوله ماته ویل چې د خپل خوان شماره دې راکړه. کله چې ما خپل د خوان شماره هغوی ته ورکړه هغوی زما خوان ته زنګ او هغوی سره خبرې وکړلې. هغوی فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ ترمنځ د رامنځته شوی مشکل رافکي او د منځ یې ویسي. خو برعکس زما خوان کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قار شو چې څنګه زما او ستا ترمنځ چې کوم راز او کوم خبر دي هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي یا هغوی سره شریکوي. نو بالاخره د دې سرحد ته سې دوه چیز مونږه رابطه بيخي خراب شله اوس یو مدت کې چې زم د پلار کرایم او د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله نه.
ځینی وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسمه مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغي او اخته شي. پروین وای لکه چې لمیړه سره اړیکې خراب شي دومره حالت خراب شوی چې اند ځان وژنې هڅه کړي ده.
ډیر زیات زوريګه موال سیسما زندگی ډیر زیات خراب شوی ده. جګر خونی راته خلا عصبانیت را تراغیت ما خپل ځان می غوخته سلباینه وې سما.
د بغلان اوسیدونکو تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسرګنې د بیا عدالتۍ په اړه ځکه لپلارګنې سره مشوره کوي چې هم دوی خپل دي او مشکل یې په ښه توګه درک کولای شي.
د خاخ او د خسر او د میړه خبره خو میمانه مخو زه غی ته دومره اجازه نه ورکم چې د ما پرس پورې هغه کې ځکه زه پوهېدم خوران مې د ما امراض دي ما ښه ګوري اوس مې زه خپل خوران ته ورځم د خپل خوران سره مشوره کوم زخم خسر خل ته خو مې نشم ورتللې خو پر دې خلک د چلې دي تا په فایده باندې خبرې کوي.
مدني فعال هلی اسد بیا په دې نظر ده چې په افغاني ټولنه کې د غټول ستونزې زیاتره د پوهې کچې د ټیټوالي او د ګډ ژوند په اړه د ناکافي معلوماتو لکبل رامنځته کیږي.
دلته تر ډیره د علمیت نشتون دی. کله چې ونجلی ونه پوهیږي چې زله خوند سره څه ډول رفتار وکم خوند سره زه څه ډول خوخی رامنځته کولای شم کوم ستونزې دي چې زه باید مخونی سم کوم خوند سم خوند سره مې ژوند تریخیږي. دغه مسایل مونږ کوي ونجلی ونه پویږي نو غنجلی تر ډیره غو کورنۍ ته نیسی مثلا خسرګنۍ ته نیسی پلارګنۍ ته نیسی خلکو ته د دې موخي ورکی چې غدي دې ته دغه ژوند لار وخی. کله چې دغه هغه ژوند په لار زی نو طبعا هغه چې هغه نور خلک غواړي شاید د دې خوند هغه سیونه غواړي. کله چې درک نه وسی دا ستونزې رامنځته کی او درک هغه وخت لمن ځي کله چې ونجلی د نور په خوخه ژوند وکي.
خو د کابل د خوونې او روزنې په هنتون دار و په هني د برخې استاد په هنمل شرف الدین عظیمی وای تر هغه چې د خزي او خوند ژوند په نور پوري تړلې وي او فکری خپلواکي ونه لري نو نه یوازې به د ژوند ستونزې کم نه شي بلکې لا نورې عقده او مشکلات به هم وسیږي.
هر میرمنه او خوند چې کله ګډ ژوند پیلي باید خپل پخانی کورنۍ د دوی په ژوند کې پخانی مداخله او ټول مسائل چته پریک دی. اما لبد امر خبر دو ام چې په افغانستان مو یو ډول کورنۍ لور د ماشومو کورنۍ په نامه په ماشومو کورنۍ کې چې کله خاوند یا میرمن ستونزه پیدا کړي یا مسله پیدا کړي بیا دوی مثلا میرمن ستونزه پیدا کړي عجل مور ته زنګ وي الک ستونزه پیدا کړي عجل پلار ته زنګ وي چې نه تر اوسه پورې هغه استقلال او وابستګي چلمانځي باید وړي وای نه ته وړي. دا ته ټولو نادانه ته ټولو ناپوهه ته ټولو به خبره کورنۍ ده. دوی باید راسي او دیو مسلکی عالم اروا په نظر د خپل ژوند چارې اول هي سمې سمبال کی بیا کسر ودو کی بیا مختبوز ژوند دا چې څوک راځي چې مړه د پموټی کې ونی سخوا کې په کبګیر و هپلار ترې بوټونه کې دا د سه کا غسمه کا دا ټول مداخلي دی او هیڅ ځای نه نسی او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمکشونو په تزلزل په نزا او تاریخولو پته.
خو دا چې د اسلام له نظر په کورنۍ اړیکو کې لچا مشوره واخیستل شي او څنګه عمل پریوشي د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ثقافت او اسلامي زده کړو د برخي غړی سیډنوال عبدالحادی صفای وای اسلام او شریعت د مشورې اخیستلو لپاره یو شمیر معیارونه ټاکلی دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
یو کورنۍ کې د یو ځوان د پاره کڅوک مشوره ورکړي، یا باید پلاری یا باید موری، په دریم مرحله کې یا باید خسوری یا باید خواهی، او یا ورور او خور، اغم چه دلسوزه ای با تجربه ای، غرور، تکبر، نفسی خواهشات، تعصبات، دقوی ده پاره دیر یو خیر نیک مشاور است، یو دیر مهم مسائلو که مشوره ورکی. دقه کسان چه مشوره ورکی، خپل دوی دومره تقوا ولری چه ده خپل پا دقی قول و خبر باندی دیر اصرار اونی کی ناگاهانه. غیر دقی، د کاکا لور، د ماما لور، د عمل لور، ولو چه هر چمره دلسوز اوسی دینشی دلسوزی کوله.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په څلور نیمو او بیا د جمعې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو وروسته اورېدلای شئ.
ځینې وخت د ښځې او خاوند په ژوند کې د نورو مداخله او ناسمې مشورې دومره سختې تمامېږي چې نه یوازې دغه اړیکه زیانمنوي، بلکې د دواړو ژوند د تباهۍ لور ته بیایي. دا خبرونې په دې برخه کې به په همدې اړه یوه تمثیلي ټوټه واورئ چې فرشتې غنی لیکلې او د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
ګوره خورې، په نن سبا کې دی واده دی، ګوره پام کوه، د خسر کور کې ژوند داسې اسانه نه دی چې ته فکر کوې.
ولې خورې، څه خبره ده؟ سردار او مور خو ډیر ښه انسانان دي، زما ډیر احترام کوي، تر اوسه یې زما هره غوښتنه پوره کړې ده.
له واده مخکې ټول ښې خان خواږه خواږه کېږي، خو له واده وروسته بیا د جزر درنه باسي. که دې له اوله د کور کار ورته شروع کړ یا ورته چپه خوله پاتې شوې، بیا به ټول عمر مې چنې درباندې چلی. دې ته دې پام وي چې یوه یې درته کوله، دوه به ورته کوې. یو میړه دې په موټي کې وساته، نور دې چا په کیسه کې مکیږه.
خیر خورې، له واده وروسته به ګورو چې څه کیږي.
یاره نن مو کار بیخي ډېر و، داسې ستړی یم. وای 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 چې توبه، ته خو ورشه یو ښه شین چای را دم کړه.
ما هم په کور کې ډېر کار کړی دی، ورشه خپله دې ځان ته دم کړه.
ستړی مشی سردار ګله.
خیر وې سموري،
دا چای مې دم کړی و. ما ویل ستړی به وې. رښتیا زه دې د ماما کره ځم. شایسته لورې، وریځې مې لمدې کړې دي، هغه به شپې ته در سره پخې کې. ښه،
زه د چا نوکره نه یم، نه به دې خیشتولې، تمامه ورځ ستاسو نوکري کوم.
خوله دې بنده که، له مور سره مې څه ډول خبرې کوي؟
ته خو له واده نه مخکې داسې نه وې و شایسته لورې، اوس ولې داسې تنده سوې؟
نو ستا څه زړه دی چې درته چپه خوله کینم او ته خپله مزدوري راباندې وکې؟
چپ شه، شرمېږې نه چې داسې ژبه کوې؟ دا څوک دې باټوي چې داسې لګیا یې؟ دا دوه کاله مو صبر درته وکړه چې نن به خسي سبا به خسي، نن به خسي سبا به خسي، خو اوس به دې سابه درته په مالګه کړم. که له سهاره تر ماښامه رانه په قرار کېناستې نو دا ځای دې نښه وي. مکاري یواره صبر وکړه.
شایسته څنګه یې؟ له واده وروسته خو خوشحاله یې؟
څه خوشحاله یم، خسرخیل می کوشش کوي چې د کور مزدوره مې کی، هر یو یې په ما امرونه کوي. بیا چې څه خبره ورته وکړم نو لانجې هم دوی کوي.
ما خو یې ډېر صفت اورېدلی و چې ډېر ښه انسانان دي.
نه پوهیږم، خور مې راته ویلي و چې د خیخانو رویه له واده وروسته بدلیږي، ویلي که هغوی یوه درته کوي ته هم دوه ورته کوه.
ګوره خور په دې نه پوهیږي، هغه فکر کوي چې هر ځای کې یو څوک په لانجو میدان وړلی شي، خو دا لانجې هیڅ ګټه نه کوي. دا چې هغه یوه درته کوي او ته دوه ورته کوې، نو ستاسې ستونزه به حل شي.
نو ما خو پرون هم هغې ته زنګ وهله و، خو هغې راته ویل چې په کیسه کې مه کیږه.
د خلکو خبرې مه اوره، ته ولې ځان د کور مزدوره ګڼې؟ خاوند یې هم بهر کار کوي، خواکې دی هم دا دومره وخت کار کړی او اوس په سپین سر تاته لګیا ده. هر څوک په کورنۍ کې یو مسؤلیت لري چې باید ادا یې کړي. دا چې له کوره د دښمنۍ میدان جوړوي خود به خوشحاله نه یې.
خو ما فکر کوو که داسې وکم ژوند به مې ښه شي او څوک به کار نه راسره لري.
ګوره، وایي نرمه غاړه توره هم نه وهي، اوس هم وخت لري چې ژوند جوړ کې، او چا ته اجازه ورنه کې چې په بېمانه خبرو ستا ژوند تریخ کې. که داسې د خلکو ومنې ورځ به دې له دې نه هم بدتره وي.
و شفیقی، تا هم ریختیا وایی، زه څه پوهیدم چې داسې ورځې به وینم.
ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د خلکو په کور کې د ریاست جنگ روان دی. دا ډول جنگونه وی په کورونو کې، او کله کله خو خبره آن چړي او چټک ته ورسیږي. پخوانی هوښیار وو، په تشو بوتلونو به سره ویشتل. د خبرونې په پیل کې کرتو صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
کرتو صاحب، که دی خوښوي پوښتنې به پیل کړم.
ولې نه، څنګه چې خوښوي.
مننه. مټاکور لالا پوښتنه کړې، وایي ځان مې جمهوری ریاست ته کاندید کړی خو ډاډه نه یم چې بریالی بشم، هیڅ نه پوهیږم چې څه وکم.
مټاکور لالا، خپه کېږه مه، جوزا راورسېده، ګرمي خپه اوج کې ده، خو ستا ماغزه لا هماغسې کنګل پاتې دي. زه دې پېژنم، لا په خو دې غرونه نړول. تا خو ویل چې 90% رایې زما خپلې دي، هیڅوک یې رانه نشي وړی. اوس چې درنه لاره ورکه شوه، زما نه مشوره غواړي. اوه بخنه تاقې چې احساساتي شوم.
خیر، مهرباني.
اوس دې چې دومره زحمت ایستلی مه یې پرېږده، داسې یو کاندید وګوره چې د ګټلو چانس یې زیات وي. کینه ورسره خبره وکړه، په څه چل یې رضا کو، تیر شه ورته. وزارت خو والله که په سترګو ترېنه وویني، کوم ریاست که در کې هم ښه ده، او که ریاست نه در کوي یو مدیریت خو به در کړي.
دا بله پوښتنه زموږ یوې خور چې خپل نوم یې په مخففو حرفونو SSRBCOQWXZY لیکلی، وایي خارج کې ژوند کوم خو زړه مې ډېر تنګ دی، څه وکم چې خوشحاله شم.
مخففو حرفونو یې په ما دلته سر وګرځاوه. خدای خبر د خارجیانو به څه البي ورسره. بله پوښتنه وکړه.
د کمرې کلینه شینکۍ پوښتنه کړې، وایي هر مازدیګر چې ګودر ته ځم منګی راڅخه ماتیږي. جنکۍ راته وایي یا چا ته ویس در باندې کړی او یا د نظره شوې، وایي که په دې هکله راته مشوره راکړي.
شینکۍ بیبي، خپه کېږه به نه، سپینې سپینې خبرې به کوو. نه تعویز در باندې شوی او نه د نظره شوې، یوازې ته نه یې چې منګی درنه ماتیږي. د پیړیو پیړیو را په دېخوا دا لړۍ دوام لري. دې ګودرونو د داسې ډېرو منګیو ژوند ته د پای ټکی ایښی. لنډه به یې درته ووایم، زړه دې بایللی دی. چېرته به په کوم کونج کې درته مجنون ولاړ وي چې د هغه په ننداره شي، منګی درنه په تیګو ولګېږي او مات شي. که همداسې ننداری وي، نو داسې ډېر منګي به درنه مات شي.
ښه غاښ ماتونکی ځواب خو دې ورکړ. کرتو صاحب، زما سره یو لیک دی. په سر یې ورته لیکلي چې دا لیک به د کرتو صاحب په مخ کې خلاصوي. ما هم همداسې پرېښوده او دغه دی ستا په وړاندې خلاصوم.
کرتو صاحب د توپ او توپخانو پروا نه لري، دا لیکونه خو والله که ورته یوه نسوارم ښکاري. لیک پرانیزه چې سودا مې شوه ورته.
دغه دی، پرانیزمې اوس به یې ولولم.
ولوله.
دا لیک د نامعلوم ځای نه د بختوري په نوم یوې خورکۍ رالیږلی، وایي د کرتو صاحب چې دومره هوښیار، زیرک، چالاک او په هر څه پوه دی، ولې ځان جمهوري ریاست ته نه کاندیدوي.
بختورې خورې، اول خو درته د همدې ځایه په دواړو لاسونو سلام کوم. احساس د قدر وړ دی. ستا حسن نظر نه یوه نړۍ مننه. الله دې حیا او عزت وساته. اما بعد ستا د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې که زه د سیاست ډګر ته ور ودانګم، نو د اورېدونکي پوښتنې به څوک ځوابوي. نتاقې ته وایه دا د یوه.
دا د یوه.
دوهم دا چې نن سبا سیاست په پیسو کېږي، او تا ته خو معلومه ده چې کړو تو ګوټ خرم نه لري. او دریم دا چې زه نه غواړم سیاست مدار شم، ځکه چې سبا به خلک رانه کرکه کوي. همدا ښه دی چې په ښار او بازار کې مې څوک وګوري، لاس راته پورته کړي او وایي چې کړتو صاحب ستړی مو شي، او د احترام لاسونه راته څو څو ځل پورته کړي. وسلام، تاقی بس بوی کنه زوابونه.
کرتو صاحب دیر و بخی، انده یا پختنه بلا به هم زواب کری، خواه دیده؟
سامده زواب بکم.
منه نه، لاجورد خان الماس پختنه کری، وی دولسم نخلاص شویم، ده چو کل کیگی وظیفه پسی گرزم، خو پیدا کیگی نه، لره را توخیا.
بس لاجورد خان الماس وظیفه کپنون وی، باید تو وزیر مقرر شوی وی، خود اسی نده. ته به داسې وکړې چې دوه درې میاشتې به د یو زور ځواکې سره باډیګاردي وکړې چې ښه د اعتبار پوخ شو، داسې ځای کې به درته وظیفه پیدا کړي چې د خلکو خولۍ په غوړیو کې لویږي، ستا به بوټونه په غوړیو کې ولویږي. بیا نو مزې کوه مزې، او که ته په مفته د وظیفې په تمه ګرځې دا به ستا هسې لیونتوب وي.
دا غبرک شیرم واوری.
پا دی خو خپویگی چی پورا میاشت روژی زپلی ما، آغا دا غره پشان تا پیر صورت می او سرات پاتی ندی. پا خواب خلکو چی هر زای ولیدم، پا خواب خلکو چی هر زای ولیدم، را بانده غک بیکلو چی پالوان چرت زی، چه پالوان چرت زی. خوص اغا شهرت را پات نده چه ما هر چوک و گوری وای دندست گورا، او دا ریختیا وای، او دا ریختیا وای. اوز چه پلار از ما وجود می طول لرزیگی، دیوی خبری او سلام را تا پات نده. زما د اصاب و امپیر تر صفر و رسیدو، د بنگلو شرنگ هم پا ما بد لگیگی. نند دلی چو دا بنگلی مات که، نند دلی چو دا بنگلی مات که.
اوس مو دری کنجا میستر بولو چی واوری ویاندویان چه بوز بدوی.
گران اوریدون کو پنانانه خپراونه که مو دتاسی دوختون و سرسم ده دری ارگانون یعنی امنیتی، روختیا او زدکر چارو ویندویانو تا بله نوار کردی ترسو ستاسو سوالون تا زواب در کردی. خپراونه تستیری موشه هر کل را شه.
خیلی نسیم
پخ پراونه با پیلو کرو. لومړی پوښتنه به د امنیتي چارو لویان څخه وکړم. محترمه، تاسو ته خو معلومه ده چې په ښارونو کې چاودنې زیاتې شوي دي، ولې مخه نه نیول کیږي؟
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ستاسې خبره پر ځای ده، په دې هکله کمیسون جوړ شوی تر څو دغه مسله په غور وڅېړي او علتونه یې معلوم کړي. کله چې علتونه معلوم شول مخه نیول یې اسانه ده.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. را بشم د روغتیایي چارو وایان ته. خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې د ناروغانو خدمت نه کیږي، درملنه معیاري نه ده، د ډاکټرانو بېغوري زیاته ده. که مهرباني وکړي او په دې هکله معلومات ورکړي.
موږ د خلکو شکایتونه په سر سترګو منو. دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلي دي. تاسې باور وکړئ چې همدغه اوس زه د خواته راتلم، موږ بیړنۍ میټینګ درلوده چې باید یو سیار کمیسیون جوړ شي او وخت ناوخت په روغتونونو وګرځي او په هر واټ کې چې زموږ ډاکترانو بېغوري کړې وي او یا یې وکړي، علاوه له دې چې له دندې ګوښه کیږي د قانون منګولو ته سپارل کیږي، چې دا کار یوازینۍ د حل لاره ده.
کور مو ودان. د زده کړو چارو اغلی ویان دی، په بخښنې سره که راته ووایي، کلي خو پرېږده، په ښارونو کې مو هم ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي په ګرمۍ کې د سره لمر لاندې ناست وي او په یخنۍ کې د ساړه باد څپو ته، دا په درسي سیستم کې غټه ستونزه نه ده؟
تر هر څه د مخه تاسې دغه دوه ورونو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
خوشحاله واوسئ.
موږ د دې ستونزې نه خبر یو. په دې هکله مو اقدام کړی، یو غښتلی کمیسون مو جوړ کړی. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ ماشومان د نورې نړۍ د ماشومانو سره سیال شي. ښوونځي به یې ودانۍ ولري، په یخ هوا کې به ورته ایرکنډیشن ولګیږي، او په یو کاملا آرام فضا کې به خپل زده کړې پر مخ بوزي.
خدای دې وکړي چې هم داسې وشي. امنیتی وایان صاحب کراته ووایي نن سبا په ښار کې غلاوې او ترور زیات شوی او خلک سخت په ویره کې دي. د شپې خو څه کوي، په رڼا ورځ کې خلک چور کیږي. په دې هکله مو کوم اقدام کړی؟
دا چې څنګه وکولی شو درنو ښاریانو ته یو د سولې او امن فضا رامنځته کړو، په دې هکله مو د مسلکي او تجربه لرونکي پرسونل څخه یو ځانګړی او باصلاحیته کمیسون جوړ کړی. ډاډه یم چې نوموړی کمیسون به دغه ستونزې ته د پای ټکی کیږدي.
د روغتیایي چارو وایان صاحب پوښتنه دا ده چې په اکثره درملتونونو کې تاریخ تیر شوي درمل پلورل کیږي، چې ناروغ ته تاوان څه چې حتی د مرګ سبب یې کیدای شي. آیا تاسې په دې خبر یئ؟ او که خبر یې څه مو کړي دي؟
دا چې زموږ مسؤلیت دی، موږ هم غلي نه یو ناست. په دې هکله مو د هرې څانګې نه دوه تکړه ډاکتران ټاکلي دي او کمیسیون مو ترې جوړ کړی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، حسین حکمت او هیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.